السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. پیل له خبرونو کوو له ناجیې صافینې اوري.
جمهوری ریاست له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل: د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنیني فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزیر د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ښاغلي دانش وویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د روانې میزان میاشتې په 24 نیټه ترسره کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول له خپلو دریو ساعتونکو سره وژل شوی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره تر 15 ساعته جګړې وروسته وژل شوی چې جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
جنگ په نتیجه کې احمد آغا چې د طالبانو نظامي مسؤول د میزان د ابلهاد ولسوال دی سره د خپل درې ملګرو وژل شوی دی چې جسدونه پاتې دي، پنځه نفر یې زخمیان لري.
له بلې خوا چارواکي وایي چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیرې او تڼیو د ولسوالیو ترمنځ سیمه کې یولس کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د ده په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیې به یې ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولی شي تر څو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څیړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست والی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بروړونکي موټرسایکلونه او ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. روحانی پرون په تهران کې په خپل وینا کې وویل د اول وار لپاره به موږ په پارلمان کې 13 ښځینه وکیلانې ولرو او دا یو ریکارډ دی او موږ ډېر خوشحالیږو. روحانی هیله وښوده چې نورې ښځې به هم له دې څخه په سیاست کې د ګډون الهام واخلي. د ایران د مجلس یا پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې چې د جمعې په ورځ وشو څلور مېرمنې کامیابې شوې دي. مخکې په پارلمان کې د 290 سیټونو له جملې یوازې 900 د ښځینه وکیلانو په برخه شوي وي. په دغو تازه بریالي شوو 13 ښځینه وکیلانو کې ځینې د ولسمشر روحاني د اصلاح غوښتونکي ډلې او ځینې خپلواکي کاندیدانې دي. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خارګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بېرته ونیوه. کورد چارواکو پرون ویل چې کورد پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشه قواوو د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي ملاتړ اول د عراق د دغه شمالي ښارګوټی محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د کوردستان محلي امنیتي شورا او د شیعهګانو د پوځ یو ترکمن قمندان تایید کړی چې بشیر ښارګوټی نور د داعش په کنټرول کې نه دی. یوه ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډېره امن سیمه کې چې تر سخت سار لاندې ده اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړیو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهراتیانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیمونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پرېکړه وکړه چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پېښ نه کړي. جان برینن د خبره د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د مرګ د 50 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینن پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجه است. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار لپاره د طالبانو والی د هغه مرستیال او تر څلوېښتو زیات وسلوال وژل سوي. افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي.
این فرمان د تصویب برسه تا کار اصلاحات انتخاباتي هست.
په کندهار کې هغه معلولین چې د باسکټبال تمرینونه کوي وایي چې د امکاناتو له کموالي څخه ځورېږي.
هغه جمع نظم سره مو هم پټ نه دی، هغه خطره کله ژمی بیا باران او بیا یخني مشته ډېر غټ خرمز.
د لوی پکتیا د زدرن میشتو ولسوالۍ مشران وایي د امن په ټینګښت کې همکاري کوي.
د امن لپاره او د سولې لپاره په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
روانونی اروپایی ټولنه هغه پلان عملی کوي چې له مخې ترکانو ته دغه ټولنې ته لویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د ازادي راډیو د خبرونه په یو تازه راپور سره پیلو. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو والی د هغه مرستل او تر څلوېښتو زیات وسلوال وژل سوي دي. محمد صادق رښتنی راپور راکوي. رښتنی صاحب، دغه وسلوال او د هغوی مشران په کومه ولسوالۍ کې وژل سوي؟
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوي حیات الله مشهور پاجي لاله او د هغه مرستیال مولوي احمد شاه همت چې مشهور په ارماني و تېره ورځ په شاوري کوټ ولسوالۍ کې د یوې برنې جګړې پر مهال وژل شوی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد راني وه چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لویې لارې پر سر د دې لارې د خلاصولو په هدف چاړیز عملیات وکړه. دی وایي چې تېره ورځ سهار لس بجې د یادې لارې پر سر په کندهار سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره هم په دې جګړه کې طالبان ووژل شوه. دی وایي چې په دغه جګړه کې چې د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام وکړ، همدا د طالبانو والی او مرستیال هم په دې جګړه کې برخه درلوده چې بالاخره د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شوه. ضیا دراني وایي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی.
په خپله وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي تر اوسه پورې؟
د روزګان او کندهار د لوی لارې سر تیر څو ورځو را په دې خوا عملیات روان وو او دغه لاره د ترافیک پرمختللې وه چې موږ سهار هم په خپلو رپوټونو کې دا یادونه وکړه. البته په تېرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د خپلو لاسته راوړنو په رپوټونه خپرول، خو د وروستۍ پیښې په اړه یې عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
ډېره مننه. ومرودل چې د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی مولوي حیات الله، د هغه مرستیال مولوي احمد شاه او تر څلوېښتو زیات نور وسلوال د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې غږ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په اصل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولسمشر دویم راسل پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راسیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنیني فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راسیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خوښ می است که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسد.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چارې پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
مقتول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوال ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د راروانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پر رسول. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم دا هغه شبکه په افغانستان کې فعاله ده، خو دوی د ځپلو توان لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه سالی صاحب. بلې، لنن څخه 15 کاله وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په زړه ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې د ده په خبره د زرګونو امریکایانو د وژنو مسؤول وواژه.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Go, 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 go.
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د اسامه بن لادن وژنې پر القاعده شبکې منفي اغیز وکړ، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونه د القاعده ډلې په ګډون د هرې ترهګریزې ډلې د ځپلو توان لري. خب، تشکر از اینکه وقت دادین. بفرمایین در رابطه با که هم د القاعده ډلې د ځپلو د افغانستان دفاع وزارت د القاعده ډلې د ځپلو د توان خبره کوي، خو د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي که امریکا د القاعده ډلې او د نورو ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرستې ونه کړي، ممکن چې دغه ډله بیا په افغانستان کې د پخوا په څیر فعاله شي او خپل ترهګریز فعالیتونه سرته ورسوي.
په دې کې دا ویلی سم چې تر یو حده پورې به دوی کامیابي ترلاسه کړي، خو هغه کومه برنامه چې وه یا پروګرام چې وو چې دوی راغلي هغه تهدیدات اوس موجود دي. دوی راغلي دي دې لپاره اوس د القاعده جرړې به ختمي، جرړې اوس موجودې دي.
که څه هم د اسامه بن لادن له وژنې 15 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملاتړ یا د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی هم دا مني چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دغه ډله لا هم فعاله ده، خو دوی هڅه کوي چې له هر ممکنه لارو د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي او په افغانستان کې هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هر ډول د دغې ډلې د تهدیداتو مخه ونیول شي.
ډیر مننه ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه په افغانستان کې اوس هم فعاله ده، خو دغه وزارت یې د ځپلو توان او پروګرامونه لري. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره سول. 15 کاله مخکې په همدې نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو له کبله دغه ډله کمزورې سوي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش شایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته ستونزې پېښې کړي. جان برینن دغه خبرې پرون له NBC تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. هغه ویلي د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سختریزې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. د بحث لپاره د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي راسره له کابله په مستقیم تماس کې دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، تاسو راپور هم واورید. څه فکر کوي چې د اسامه بن لادن وژل کېدلو پر القاعده شبکې تاثیر کړی یا دغه ډلې کمزورې کړی؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. یو خدا دی چې باید مخکې ځینې ستاسو سوال ته ولاړ شم. دا ویل غواړم کله چې د تاریخ په اوږدو کې کوم دغه ګروپونه، ترورستي ګروپونه او یا هم داسې شبکې لکه القاعده پیدا کېږي، نو بیا دا تقریبا ناممکنه ده چې دوی بیا له منځه ولاړ شي. دا به ضعیفه کېږي یا به بېرته قوي کېږي، خو د دې له منځه تلل تقریبا یو ناممکن کار دی. القاعده د اسامه بن لادن تر رهبرۍ لاندې ښه مخته ولاړه، له ډېر د دوی په سلا اچیومنټس یا لاسته راوړنې درلودلې، او د دوی رامنځته کېدلو یوازینی هدف همدا و چې یو اسلامي دولت لکه داعش اوس غواړي دوی په هماغه وخت کې په همدې دغه باندې اجنډا او په دې هدف باندې راپورته شي. مګر دا چې د افغانستان جهاد او د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته کورنۍ جګړه افغانستان ته راغله، نو د دوی دغه هدف یو خراب کړي. داعش تاسو وګورئ خپله د القاعده یو محصول دی، یعنی القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر دوی چې په کوم کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړلي درلودل دي، هغه یې ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د ایمانوال زواهیری تر رهبری لاندې دا ضعیفه سوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمانوال زواهیری باندې دا ادعا کول چې دوی ډېر فعال نه دي او هغه څه لاسته راوړون چې درلودل دي نه ساتلی، نو په دا خاطر القاعده ځینې جلا شو. مګر د دې نه باوجود هم دوی وکولای شوای چې مثلا په د اسامه بن لادن د مرګ وروسته القاعده په بنغازي کې حمله وکړي، د امریکا سفیر ورووژن شو. په جنوبي افریقا کې د 2014 کې څو حملې په لاره واچولې، یا په 2015 کې په فرانس کې دوی مثلا د چارلي هبدو په ماګزین باندې حمله وکړله. نو دوی کمزوري دي، مګر بیا هم د دې توانایي لري چې د امنیت ته یو لوی ګواښ.
بله، نن سبا تاسو فکر کوئ چې القاعده شبکه په نړۍ کې کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستلی که هغه پخواني اهداف اوس هم تعقیبوي؟
د دې یو دغه دا دی چې مثلا په هدف خو ما مخکې وویل چې هغه د دوی د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت جوړېدل، ولکه اوس چې داعش مخته وړي یا داعش هغه اجنډا مخته وړي، دا د دوی اول هدف و. مګر دا د افغان جهاد د ناکامه کېدلو وروسته یا مثلا چې هغه په افغانستان کې خپل منځي جګړې شوې، نو دا له منځه ولاړې، دا نور نه شوی تللی. د دوی اوس دا دی تر ټولو مهم دا دی چې دوی بېرته خپل په نړیوال سټیج کې ځان بېرته مطرح کړي، او د داسې یو رقیب لکه داعش یا اسلامي دولت د دې پر وړاندې باندې دوی باید په ریلیونټ پات شي، یعنی د دوی باید د منځه ولاړ نه شي، سروایول چې ورته وایي. د دوی لومړی هدف زه فکر کوم دا دی، او بل دوم دا دی چې هغه ډلې چپلې چې مثلا د داعش سره مخالفتونه لري، د هغې څخه خپل ارتباطات کوي. اوس تاسو وګورئ جبهة النصرة ده او یا مثلا افغان طالبان دي یا الشباب دي، دا هغه ډلې دي چې د داعش پر خلاف دي او یا د داعش سره انډیوالي تر اوسه نه ده جوړه کړې. نو دوی دې ته
دغه یو بل د هدفونو څخه دی چې د هغوی سره رابط دی چې تر څو پر هغه ساحو کې چې داعش تر اوسه نه دی تللی یا هلته امکان د داعش نشته نو دوی خپل نفوذ زیات کړي.
بله، دغه نورو سختریزو ډلو لکه داعش چې تاسو یادونه وکړه، دوی څنګه یو ناڅاپه ظهور وکړ او دومره قوي سوه چې سیمې ته امنیتي خطر پیښ کړي او تر بلې هرې سختریزې ډلې زیاتې مالي سرچینې هم لري؟
ګورئ، تر ټولو مهمه دا ده، ما مخکې م اشاره ورته وکړل چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو ایمان اول زواهری هوغونده دغه القاعدې ته پراختیا نه شوی ورکولی. نو دا د دې باعث شو چې د دوی غړي یا مثلا هغه سختدریز افراد په القاعده کې د دې هڅه وکړي چې دوی خپل یو برانډ یا خپل یو ګروپ جوړ کړي، او هغه مثلا ابوبکر داعش خپله د القاعدې یوه برخه وه، یو ګروپ یې و، او ابو بکر البغدادی خپل د دې کمانډان. نو بیا هغه ادعا وکړل چې موږ جو سوریه ته، په سوریه کې لاس تر کو جنگ کو. ظاهري ادعا ورته وویل چې مثلا موږ ستاسو اجندا یوازې پر عراق باندې پوری محدود ده، تاسو نور مخته نه ستلای. کوم چې دا وسنی داعش ته د کابل ورنه واغو چې هر چیرې موږ باید ورې دغه کومک کو. یو دغه دلیل چې مثلا دوی د خپل جغرافیه ډیره پراخه کړل، یعنی د عراق شروعاله او سوریه ته موښتل. بل دا دی چې په د سنی شیعه، د سنی او شیعه د کار څخه دوی استفاده وکړل داعش، او مالی منابع یې همتا باندې زیاتې درلودلې، او په ډېر لنډ وخت کې ډېرې زیاتې سیمې ونیولې، او په نړیواله کچه یې حملې وکړلې چې دا حتی ځینې پخواني القاعده کسان یې یته وهڅول چې دوی باید د خپل ګروپ پرېږدي او القاعده سره یوځای شي. نو په دې خاطر باندې دوی دغه شوله، دوی داعش کامیاب شو او تر القاعده څخه لا د خپل مادر یا خپل هغه مورنی ګروپ څخه هم ډیر مخته ولاړ.
بله اعظمی صاحب، راپورونه وایي چې تا له اروپا څخه کسان ور روان دي منځنی ختیځ ته چې له داعش ډلې سره ملګري سي. دوی تګلارو خو تاسو ته هم معلومی دي چې زیاته افراطي ده او له تاوتریخوالي څخه ډکه ده. دغه ځوانان ولې ورزی له داعش ډلې سره ملګري کیږي؟ دا چې په خپلو هیوادونو کې هیڅ ډول ستونزه به هم نه لري.
یو داعش چې یو تر ټولو ډېر مهم کار کړی دی، هغه د میډیا څخه ډېر ښه استفاده د خپل ځان لپاره کړې ده. او بل دا دی چې دوی د اسلام ټیکنالوژي اسلامي دغه کې کم جسټیفیکیشن چې مثلا د دې مثلا مویل دي چې په آخري وخت زمانه کې به یو تور بیرغونه مثلا د سریه څخه راپورته کیږي، او دا د وخت آخري دی، او دا هغه بلک فورسز یا هغه تور بیرغي فاوز دی چې مثلا دوی به بیا د دجال سره جنگ کوي. یعنی هغه ډېر ښه دی داعش استفاده کړی دی. دا هغه څه دي چې القاعده نه درلودل، کې درلودلم ډېر په کمه ساته باندې درلودل. یعنی تاسو وګورئ داعش چې په کمه اندازه باندې د میډیا سره.
بل ډېر مننه ستاسو ټلیفون قطع سو. د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي وویل چې د القاعده شبکې ته پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله مخکې په همدې نیټې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته ستونزې پیښې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
قاری محمد مدنی له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، حکومت یې بېوزله او وزګارو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي چې په دې توګه دوی له ناوړه کارونو راوګرځي. عبدالله خوګیاڼي لیکلي، هغه کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دولت یې د دغو کورنیو ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. عبدالله له کابله لیکلي، د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، دولت یې د دې ستونزې حل ته پام وکړي. محمد ابراهیم هلال لیکلي، اباسین دی پاک خدای وبخښه، او له افغانانو مې غوښتنه ده د دغسې نورو ظلمونو مخه ونیسي. عبدالواسع ارمان له لوګره، په لوګر کې د برېښنا پرستونو یا پایو کار روان دي، تر خدر سیمې پورې کار رسېدلی. له حکومت څخه غواړو چې دغه پروژه چټکه کړي او ژر خلکو ته برېښنا ورکړي. د جیلانی سرحدی لیکلی پکار ده ده طالبان مشران اعدام سی که اعدام نسی دوی بیت ده افغانستان پا خراب بولو لاس پوری کوی لپکتیا سمی الله حلیمی تندر لیکلی پا چمکنه یو دند پتان ولسوالوی که اوس هم ده ایمچین او اتصالات و مخابراتی شبکه بندی ده ده سیم خلقی لزیات و سنزو سر مخامخ کردی حاجی عبدالغفار لهلمند لیکلی دولت مشر غنی تر عمل خبری زیادی دی پکار دولت مشر نوری جمعنی و نکری زکر تش جمعنی در خلکو درد ندوا کوی
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په خپله وینا کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلې مهلت ترسره کیږي او افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړي دي. ولسي جرګه به د ولسمشر تقنیني فرمان کله تصویب کړي؟ د ځواب لپاره د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. غفاري صاحب، خبرونې ته شرغ لاست، ستاسو اجرات به څه وي؟ کله به دغه فرمان تصویب سي د ولسي جرګې لخوا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د همکارانو یعنی د ټولو وکیلانو تصمیم دغه رقم دی چې انشاءالله دغه د قانون طرحې ته باید په پارلمان کې اولویت ورکړل سي، هر څومره ژر کار به پر شروع سي. څه پوهیږي چې د قانون طرحه چې موږ ته رسېږي اوله پلا د رئیس لخوا مربوطه کمیسیون ته استول کېږي، تر هغه وروسته هغو خپل مشورې او بحثونه پر شروع کوي او خپل پیشنهادات سره د اصلي طرحه نورو کمیسیونو ته استوي، بیا د هغو د نظرات د راټولولو دپاره مشترکه غونډه جوړېږي. هر وخت چې نهایي آمادګي د دوی سره موجوده بیا د عمومي غونډې په اجنډا کې شاملېږي او پر هغه باندې تصمیم ګیري او رای ګیري کېږي. فعلا د ټولو اراده او تصمیم دغه رقم دی چې دغه قانون ته تر نورو قوانینو اولویت ورکړل سي. اوس یې هم وخت تېر دی، باید تر اوسه کال انتخابات سوی وای، حد اقل که د سږ کال دپاره دغه عملګي ونیول سي، نو موږ د وطن او د خلکو او د پارلمان په ګټه بولو.
بلې، دغه فرمان تصویب څه فکر کوي چې څومره وکولای سي په انتخاباتي نظام کې د اصلاح بهیر ته چټکتیا په برخه کې، ځکه ولسي جرګه هم په دغه نظام کې همیشه د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده یا یې کوي؟
بلې، یعنی موږ هم غواړو چې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راشي. دغه مسوده چې موږ لیدلې په ځینو مواردو کې بحث ته او تعدیلاتو ته ضرورت شته، که موږ خپل قضاوت او خپل تصمیمګیري یا نظر د دغه قانون په هکله ووایو، نو مناسب به دغه وي چې په پای کې هر وخت چې دا قانون د پارلمان دخوا تصویبېږي هغه وخت خپل د مسودې څخه دفاع وکړو. فعلا ځینې مواد شته چې بحث او تعدیل ته نیاز او ضرورت لري.
بله، ډیره مننه ستاسو څخه. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري و ولسمشر د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي. ولسي جرګه هم وایي چې دوی هڅه کوي دغه فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مختګونه او د پاکستان د ناغړیو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان شکایت د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیر دي. ډیر ژر به له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستۍ شي. دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي د حکومت دننه یو شمېر کړۍ شته چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو مخالفت کوي، او دا هغه کسان دي چې اوس د حزب په نوم امتیاز اخلي، خو د ګلبدین حکمتیار پر راتګ سره به دوی له امتیازه بې برخې شي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوي چې سولې ته د حزب اسلامي له راتګ سره به د افغانستان د نارامیو په کچه کې 40% کموالی راشي. ورځپاڼې د ولسمشر د مرستیال ویاند واخان مینهپال په حواله لیکلي چې ولسمشر وړ مشپه د حزب اسلامي له استازو سره وکتل او ډیر ژر به ورسره هوکړې ته ورسیږي. سرنوشت ورځپاڼې هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې راتلونکې اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. په مطلب کې راغلی لولس مشر سره د حزب اسلامي د پلاوی په وروستۍ لیدنه کې د یو داسې سند پر جوړولو پریکړه شوې چې ګلبدین حکمتیار او محمد اشرف غنی به لاسلیکونه پرې کوي. د مطلب لیکوال ویلي تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د لرې کولو په اړه هم ناسته جوړه کړې وه. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه د افغان تحلیلګر احمد سیدی مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اووم فصل له مخې د نړۍ د سولې د ګواښ په صورت کې او یا هم د تاوتریخوالي د زیاتوالي په صورت کې ملي امنیت شورا یوازې د سپارښتنې مسؤلیت نه لري، بلکې د قوې د استعمال مسؤلیت هم لري. د مقالې لیکوال ویلي ملګرو ملتونو ته به د پاکستان په اړه شکایت وړاندې شي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لخوا د یو تجربه کار استازي نشتوالی به د دې سبب شي چې دغه شکایت لازمه نتیجه ورنه کړي. جامعه باز ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر حساس دی او په همدې حساسو شرایطو کې یو شمېر سیاسي ډلې چې له واکه لرې پاتې دي د حکومت پر ضد اقدامات کوي. په سرمقاله کې راغلي همدغه کړۍ اوس په همدې مخالفو دریځونو سره اوبه خړوي او خپل کبان پکې نیسي.
پس ازادي رادیو ته غوښتنې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر لاندو خبرونو وروسته ناجیه صافی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزاني ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامي مسؤول وژل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خرګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بیرته ونیوه. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پیښ نه کړي.
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم واورئ چې چارواکي وایي د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والي مولوي حیات الله، د هغه مرستیال مولوي احمد شاه او تر څلوېښتو زیات نور وسلول په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پرون وژل سوي دي. د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نامه یوه نوې شورا جوړه کړې ده. دوی وایي چې هڅه کوي د امن له ټینګښت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دیني عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکارو فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولسو زدرانو میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د موخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله لویه کچه کې د لویو پکتیا د ولسونو دپاره په ګډه باندې کار کوي، د اتحاد و اتفاق دپاره، د امن دپاره او د سولې دپاره، په خاص طور به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولی شو د یو متحد افغانستان دپاره په ګډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میشت د کیمه تګلاره دو دی خوست نه دی ګردیز افرا دی خوست نه دی پکتیکا ورګون ولسوالۍ تر چې کیمه د زدران خور دو کومي بندې ډېر ستر ستر لارې دي کچا په لار کې غلا وکړه او چاته چې مشکل ورسول دي دغه بکیر سوینه وی او پینځله کری په بي جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمه موخې دي.
د زدران دغه شورا د دې لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرېږي، غلط سړی به موږ په خپله خاوره کې نه پرېږدو او د غلط سړي به ملاتړ نه کوو، د خپل حق نه به دفاع کوو، د خپل نسل دپاره به حال ځاله کوو او پروژې به غواړو. خو ټولې دغه غوښتنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي د یو خیر د ښېګړې دپاره جوړېږي دا کار به کوو.
د یادونې وړ ده زدران قوم د خوست، پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یوولس ولسوالۍ لري چې ډېری یې غرییزې سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتي نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. صادق رښتنی راپور لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېره د پام وړ ده. د کندهار ښار په عینو ښارګوټي کې هره ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی په عینو ښارګوټي کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپاړس غړي لري چې دولسې د معلولینو په منتخبه لوبډله کې لوبېږي.
دا روزمره د پریکټس لوبې دي چې موږ یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ زموږ رخصتي ده. دا نورې روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې زموږ تمریناتي لوبې دي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیانو کې، اکثر یې په بین المللي بازیانو کې بازی کوي، نور یې په ملي بازی کوي.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولینو ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولی سي چې تمرین او لوبه پکښې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سردي وپوښل سي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل سي.
هر ورځ بازی کوو خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ ته ډېر هر سخم ګرځي، لکه درته وښیم دغه جمع نیازوم سروم هم پټ نه دی. دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنۍ موږ ته ډېر یو خنډ غټ خنډ او بیا وړی یا دو بیشي بیا ډه ګرمي ډېره هغه ده موږ مر سوځوي او نم پرېږدي. کله ډېر په خپل بازی ته ادامه ورکړو، تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله او مریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبې دا تمرینات ډېر مهم بولي. د عمر یار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درې مقام ګټلی.
سوچ دې چې موږ په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم د افغانستان په سطح جوړیږي، پاکې مو بکه خصیص الحمدلله تیر کال مو درې مقام هم لاسته راوړلي او دا ویاړ مو کندهار ولایت په برخه کړی. همدارنګه زموږ پلی چې هغه غفار نمیږي خپل معلولان دي، زموږ ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لار هم پیدا کړې ده. همدارنګه د اکتوبر په اوولسمه جاپان ټیم سفر هم درلودی، هلته په جاپان کې هم د افغانستان د ملي لوبې سره ولوبې دي. همدارنګه لوبې وکړي او دلته افغانستان ته رسول شي.
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې یوازې نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته هم توجه وشي.
خبری است. د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په غاړه د یو لري ښارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د څیړونکو او ساینس پوهانو پام ځان ته اړولی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د ایټالیا په دغه کوچني ښار کې چې آسچر ویلی نومیږي، درې سوه داسې کسان شته چې عمرونه یې تر سلو کلونو اوښتي دي. امریکایي او ایټالیایي څېړونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دې وي چې په دې کوچني ښارګي کې ولې درې سوه تنه تر سلو کلونو زیات عمر لري. په آسچر ویلی کې چې د اوسیدونکو شمېر یې 2000 تنه لري، د زړه او هیري یا الزایمر ناروغي ډېرې لږې دي. څېړونکي وایي په آسچر ویلی کې دوی د جنیټیکي شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څېړي، او د دې اوږدمهالې څېړنې پایله به کېدای شي په نوره نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د آسچر ویلی اوسیدونکي چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي، د کب غوښه او زیتون ډېر خوري. دا دواړه د مدیترانې د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري. د آسچر ویلی اوسیدونکي د روزمره سبزي هم په خپلو خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبي ډول پلی تګ زیات کوي او پر غونډیو خیشي.
د دې خبرونه د اونیز پروګرامونه په یو راپور په سیاوري د لسې ټاکل سوی چې روانه اونۍ به اروپایي ټولنه د هغې پلان عملی چارې مخته یوسي چې له مخې دغه اتحادیه ترکانو ته له ویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لانجمن تړون یوه برخه ده چې د بروکسل او انقرې ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک شوی دی. د دغه تړون پر اساس انقره اروپایي اتحادیه ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د پراخ او چټک بهیر مخنیوی کړی او بروکسل هم د نور امتیازاتو ترڅنګ غواړي له ترکیې سره د ویزې شرط لري کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د اروپایي اتحادیه په یو شمېر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیې ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د پراخ بهیر مخه نیولې ده. د رویترز د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر ژن کلاود جونکر د یکشنبې په ورځ وویل چې نوې احصایې ښیي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یونان ته 3 کسان رسېدلي، حال دا چې په تېره اکتوبر میاشت کې چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو لړۍ اوج ته رسېدلې وه، په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو دې هېواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېره حده له وخته مخکې د ویزې د آزادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمان نه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویترز ته وویل، موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقرې په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوي عملي کړي، د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولی شي. د رویترز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقرې ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري، خو د ترکیې حکومت نه غواړي چې ناوخته ځواب ورکړل شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو خبرداری ورکړی چې انقره به له خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي دي بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو تر منځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمېر ډېر کم شوی، خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریا او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې دې اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه 2 قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تېره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یوځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډېره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډېر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري، مدني او د اقلیتونو د حقونو، د بیان د آزادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده، خو ترکیې چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخی سیاست مخته نه وړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام تر نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن او اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیکپا سرګندونې درته خبرو او همداراز به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبرې واورئ چې وایي د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. تر څه مخکې راځو د روح الله نیکپا په اړه رپورټ ته. د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپا وایي چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته. روح الله نیکپا ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اولمپیکی لوبو په ورتګ سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نه شوی کړی، خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي.
امیدواری که وجود داره
کغلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلډ کارت یا چانسی لاره موندنه ده. دا موقع د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی که قسمت وي چې موږ ته دا جواز راکړل شي بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو. روح الله نیکپا او دریو نورو افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوی سیالۍ وي او نشوای کولای د اولمپیکي لوبو جواز ترلاسه کړي. 2018 کال اولمپیکي سیالۍ به د اګست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي. د افغانستان اولمپیکي اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل. نیکپا که څه هم چې ډیر وخت له هیواده بهر و، اوس بیا ګیله کوي چې د ورزش مسؤلین د اولمپیکي لوبو اتلولي ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلي نیکپا هیله وکړه چې له دې وروسته د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکي لوبو ارزښت ته ډېره پاملرنه وکړي.
باز مسؤلین ورزش همیشه وخت خواهش کړیم و صلاح خود کشیدیم که
ښاغلي نیکپا وایي موږ د ورزش له مسؤلینو تل دا غواړو چې لږ تر لږه د اولمپیکي لوبو مډال او ګډون درکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزشي چارواکو هم دا خبره نه ده درکړې چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي. د اولمپیکي لوبو د ګډون د سیالۍ لپاره روح الله نیکپا ورسره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل، خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې. د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خوړو او بوتې لاسرسی نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځانته واړو. د اولمپیک ملي کمیټې هم وویل چې د دغو لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. او خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د ښو بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه به کوي چې دغه ستونزې قرار قرار هواری کړي. قدر من اوریدونکو و موریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله من دی چې وکولی شي د وایلد کارت یا موقعي چانس له لارې د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورټ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورټ. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستیال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري. ښاغلي هوتکی ازادي راډیو ته وویل که ورزش قانوني نشي او د قوانینو له مخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي، د ورزش په برخه کې به پرمختګ ناشونی وي. ښاغلي هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټولې قانوني لارې چارې برابرې کړي. غلی هوتکی وایي د ورزش قانوني کول په یوې یا دوه ورځو نه کېږي، بلکې ډېرې اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څه هم موږ ځینې کارونه کړي دي، د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندۍ کړي دي او هڅه کوو چې طرزالعملونه، لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو. وروسته له هغې چې زموږ قوانین جوړ شول، په لنډ وخت کې به یې د منظورۍ لپاره چارواکو ته وړاندې کړو. د ښاغلي هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډېرو سختو شرایطو سره مخ و. ښاغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د ځینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نویو طرزالعملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړېدو سره به تنظیم شي. اخوا د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخې دي. یو ورزشي منتقد آرین خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بدني روزنې په ریاست کې ځینې چارواکي د ولسمشر له فرمانه سرغړونه کوي. ښاغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول ښه دي، خو باید تر ډېره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي.
دا په کار ده چې ورزش قانونمند شي. دا ډېره قانوني خبره ده. رئیس جمهور هم دو نقطې ته ډېر تماس نیولی دی. په خپل فرمان کې چې ورزش باید قانونمند شي، ټول فدراسیونونه د قانون په چوکاټ کې د مشخص اساسنامو طرحو ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي. خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان هغه چې باید شاید تطبیق نه شو. بعضې کړۍ شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي.
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغې کې د موازی فدراسیونونو له منځه تلل، د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي و چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفي الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای ملافتونو وساته. کنه حکومت خو خپل دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای، د ټولو ټول پام ډالرو ته دی، د خلکو غمې د زړه په کونج کې منتیریږي. لا چې د مصیبت پر وخت ایله د خپلو فیسبوکي اکټونو او عکسونو نمایش ورکړي. له داسې چارواکیو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خپرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درښیو، پام وکړئ.
د اخبار مسول سره د مرکه خو جالبه ده چې په میوو کې مو څه ډیر خوښیږي، او مسول ځواب ورکوي چې مڼه مڼه ډیر ښه، همدای وخت دی، سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کښېنئ.
مننه صاحب، مننه.
څومره وړي دي مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه، هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم خو کور مې نه و لیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډیره زیاته مننه. ودې نه ویل چې چیرته کار کوې؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بی نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دی هم ډیره توره کړې ده، ډیرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډیر دي، کار ډیر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسو سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پریښی دی، پر ځای به یې تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
اسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر لام ده اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه، دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې که راسې نو کفایت کوي.
خیر یو سي صاحب، ډېره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر ویسی صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به یې کو.
د تاسې په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تقریبا شل تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه و؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت، او اولادونو ته د حلالې روزۍ ګټل.
صاحب په خوراکونو کې مو څه شی ډېر خوښیږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب
که رښتیا درته ووایم نو کورنۍ سورکړی چرګ مې ډېر زیات خوښیږي.
صاحب که دې خوښه وي نورې پوښتنې به سبا ته وکړم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسي.
ډېره ښه خبره دې وکړه، ډېر هوښیار او د تجربې والا خبریالې.
مننه صاحب، مننه. ښځې
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم او ته به یې په کوچو کې ښه سور کړې او ښې مزهداره مصالې به هم ور واچوي.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې؟ نو
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم، نور څه وایې؟
هېڅ، نو وشه حلالې که.
هو زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب
که؟ هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري، نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښیږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي. ودې ګټلم وروره، ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړېږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړم.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم، په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځمه.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سرکړي چرګان در وړم، اسانه کار دی.
څه چورت وهې؟
صاحب ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدا نن مقرر یې.
ډېره زیاته مننه صاحب، زا دوا وی کارونه خو وشول. او بخه که مو اجازه وی مرکه با پیل کو.
هو پیل کړی
پا فابریکا که مو چه شه تولیدیگی؟
اتر
چو تنه کارگران لره؟
شاوخه اتر تنه جی.
او چو دولاترونه تولیده وی؟
لس پینزلس دولونو تا مو قصده خوز دره دوله تولیده و ده گلابو سنزل گل او ده شو تلی گل.
سب چه شه مولیر خوخیگی؟
آیسکریم.
او چوم رخه زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هر ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه. بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسی هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي دې لږ سخت هم وینو، نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لره درښیي او یا هم د هندوستان. راځئ نن موږ کلي ته بیایو او د کلي ډاکټر درښیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی گیره می وچاو ده داکتر سیب مرشوم وی
تتسم نه؟ چه شاید خونه لیدی؟
سر و پخی
خونه ده خلاصه که؟
وی
داگه سی؟ ساده او باسه ساده شجر او باسه باس که نه؟
وی وی وی
پاسه که ودره گر
الله لا 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 لا
يا غسي برتا كينا
وي وي
وصمله
الله لا 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 وي خداي وي وي
دكتور شي وغاك مي خوغيغي مرايكم
انت دخلت كينا خلد اخلاصك كم غاكتي ده
دكتور شي لا غاكتي
خا 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 وملي ده خلد نور ام لغوازك افرین استرگی دی پوٹی که؟
داغه دا
افرین خلا دی نورم خلاسه که داغه سی
آخ
مخوره پیچکاری می ورطا وکره چه کارخته شی دوم را پا زوره دی اخ که لکه جام بیدی چه استلی بی
آخ داکتر زیب اگه دو ما کار سنگش وی وی
تا چملا استراد در تا پا کار ده
وی
داکتر صاحب دغه ستونی می ډیر خوږیږي
له څه وخت راهیسې
آن له پرون راهیسې
ته دې خوله خلاصه
که
اوهو څنګه لا ژوندی پاتې یې دا خو دې اډي دي
ولې ډاکټر صاحب
ډیر بد اډي دي
نو څنګه به یې کړم
اوس به یې درته پورته کړم خوله دې خلاصه که
ډاکټر صاحب له اډۍ پورته کولو ډارېږم
ما ډارېږه خوله دې خلاصه که دغه سې افرین مه کوه که نه نږدې مې د ګوته پرې کړې وه اوس به پورته شوي وو
خوږېږي نه
نه دې ورځې د پنځو شپېتو کسانو پورته کوم خلاصه که خوله دې که نه بیا دې بې هوشه کوم
ښه دغه ده
افرین دغه سې دغه دې خلاص شو زه نو لاړې دې بیرون تو که
وی ډاکټر صاحب نومې نوي وتلی وی
ته څمله دغسې دا پښې دې راټولې دغسې افرین دا خو دې نه وتلی که نه هغه هم چپې خواته
نو اوس به څه کوم
زه یې درته نیسم ته یې اوس وګوره چې څنګه یې ځای ته راولم
رښتیا وی خیر اوسې ډاکټر صاحب چې هر شی دې زده کړي دي
که نه یو ځلې چې ناروغ دلته راشي بیا بل چا ته نشي راڅخه تللی مه خوره دغسې دغه دی چې راروان دی راځه څنګه دی درد خو به نه درته کوي
نه لږ لږ درد کوي
دغه دی دغه دی چې پرځای شو راکېنه نو دغسې لاړشه او یو پیاز وخوره او بیا یو غوړه توده ډوډۍ پرې وتړه چې ګزکي یې کړې ده ښه
خیر وسه ډاکټر صاحب دغه د فیس دی واخله
دغه درملم در سره واخله څوار لس افغانۍ کیږي
دا د څه لپاره
د ناروغۍ دپاره دی د نوګه زکه دي پرته له دوا نه وځي
ښه
خورې په تا څه شوي
خوب کې وېرېږم
ته کېنه چې څاختونه درته ولیکم د پیریانو سوری در باندې ولیدلی
رښتیا وایي ډاکټر صاحب ابله شپه پام مې نه و په ډیران تېره شوم
دا خبرونه نګر نشنا برابر کړی و او برخه غیستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22 خوست 1 جلال آباد 3